امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر مناوریدونکو ستړي مشي زه نوشابه شنایم. نن د سه شنبه ورځ د سرطان د میاشتې دیارلسمه د جولای د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. دلی امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
امریکایي سناتور جان مکین ویلي دي چې که پاکستان د افغانستان سره د تروریزم ضد جنګ کې همکاري ونکړي نو د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې به دوام ونکړي. امریکایی پوز ویلی دی چې د سوریه قواوی در رقا زاړه ښار ته رسیدلی دی. عراقی پوزیان په موصل کې بشپړې کامیابۍ ته نږدې شوي دي او امریکایان نن د خپل استقلال 201 سال ویختمه کلیزه نمانځي.
د جان مکین په مشرۍ د امریکایي قانون جوړونکو یوه ډله له پاکستانه تر لیدنې وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل. د افغانستان ملي تحریک وی افغان ولسمشر دی په حکومت کې دننه د ائتلافونو د جوړولو مخه ونیسي او امریکایان نن د جولای څلورم لمانځي. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او سرتا زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. سناتور جان مکین ویلی دی چې که پاکستان د افغانستان سره د دهشتګرۍ ضد مبارزې کې همکاري ونکړي نو د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې به دوام ونکړي. د مکین په مشرۍ د امریکایي قانون جوړونکو یوې ډلې پاکستان ته د سفر نه وروسته نن په کابل کې د افغانستان د چارواکو سره وکتل. دوی د اسلام آباد نه وغوښتل چې د پاکستان په خاوره کې د حقانی د شبکې پناه ځایونه تباه کړي. امریکایی سناتورانو پرون جنوبی وزیرستان ته سفر کړی و. وزیرستان ته تر پرواز مخکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د سیمې په امنیتی حالاتو او د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو خبرې وکړې. سناتور مکین په پاکستان کې وویل چې د اسلام آباد د همکارۍ نه پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامی کسه همدامنی چې دا وخت د افغانستان د یوشت ولایتونو نه په اوو یا اتو ولایتونو کې جګړه سخته ده، خو بهرامی باور لري چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې به دا جګړه مهار کړي او مخالفان به پرې نږدي چې خپلو ستراتیژیکي هدفونو ته ورسیږي. جنرال بهرامی چې په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د تیرې هفتې په غونډه کې د ګډون نه وروسته نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته غږېده. خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې به د افغانستان قواوو په خپلو وسوالو مخالفانو باندې دومره فشار راوړی وي او را به وړي چې هغوی به دې ته اړ کړي چې د کال تر پایه د جګړې په ځای د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. جنرال بهرامی ویل زه په دې باور لرم چې د افغانستان دښمنان او د هغوی ملاتړي به دې نتیجې ته ورسیږي چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري، بلاخره به د افغانستان د سولې پروسه کامیابیږي او دا جنگ به ختمیږي. په افغانستان کې مقامات ویلي دي چې د داعش وسلوالو په شمالي ولایتونو کې لسګونه ښوونځي سوځولي دي او له ښوونکو نه یې غوښتي دي چې د داعش درسي نصاب تدریس کړي. د جوزجان سرپرست ولی عبدالرحمن محمودی امریکا غږ ته ویلي دي چې د دغه ولایت د درزاب په ولسوالۍ کې په تیرو لسو ورځو کې د نجونو ښوونځي هم سوځول شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو چې ویلي دي د داعش وسلوالو له نجونو څخه غوښتي دي چې ښوونځیو ته دې نه ځي. د درزاب په ولسوالۍ کې د 18,000 زده کوونکو 30% جنکۍ دي. د ای پی خبری آژانس په قول امریکایی پوزنن د سه شنبه په ورځ ویلی دی چې سوریایی قواوې چې امریکایي ملاتړ کوي د رقا زاړه ښار دیوال ته رسیدلی دي چې د هفتو په جنگ کې دا د دوی یو مهم پرمختګ دی او د اسلامي دولت ډله یې په استقلال خپل پایتخت نه ایستلې ده. د امریکا مرکزی قومندانې ویلي دي چې د ائتلاف قوا او د رقاد د دیوال دوه ځایونه ویجاړ کړی دي او د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکراتیک قوا وکړي شو چې د خار په لور پرمختګ وکړي سره دې چې ماینونه پکې خودل شي او غلچکې ډزې ور باندې کړي. مرکزی قومندانې ویلي دي چې په دغه حمله کې 2500 متره دیوال ته تاوان نه دی رسیدلی. د سوریه د بشري حقوقو د ډلې مشر عبدالرحمن ویلي دي چې دغه دیوال ویجاړېدل د رقاب په جنگ کې تر دې وخته پورې ډیر غټ پرمختګ دی. د ویلي دي درې نظامی قطعې چې هوایي ملاتړ ورسره دی د دیوال په لور پرمختګ کوي او د داعش له دفاعي لیکونه تیریږي او سخت جنگ را ادامه لري. د امریکا په مشرۍ د داعش د ائتلاف نطاق دا تاییدوي چې عراقي پوځیان په موصل کې بشپړې کامیابۍ ته نږدې شوي دي. موصل د عراق دویم ستر ښار دی او داسې ښکاري چې د داعش له منګلو څخه د دغې پراخې سیمې د خلاصون عملیات پای ته رسیږي. د ائتلاف نطاق راین ډلون د سوریې د رقا په ښار کې د عملیاتو په خاطر ویلي دي چې د داعش وسلوال سخت مقاومت کوي. ډلون وایي چې سوریایي قواوې د رقا د زاړه ښار دروازو ته نږدې شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. شمالي کوریا نن د سه شنبه په ورځ ویل چې داسې نوې بالستیک توغندۍ په بریالیتوب وازمایي چې د نړۍ په هر ځای کې هدف وشتل شي. شمالي کوریا له ډېر وخت په دې هڅه کې و چې یو داسې ټکنالوژي جوړ کړي چې تر امریکا پورې د اتمي بم د انتقالولو ظرفیت ولرل شي. د شمالي کوریا د دې تازه ازموینې په باره کې د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر ملکونو اکثر عملونه خوده دي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون نن د سه شنبه په ورځ ویل چې د هواسونګ سوار لسپونوم دغه توغنده 2800 کیلومتره ارتفاع پورې ورسېده او له 9 دقیقو وروسته په اوبو کې ولوېده. د جنوبي کوریا او جاپاني پوځونو له خوا سم د سیده ویل شول چې دغه توغنده د جاپان په اوبو کې ولوېدل دي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی ویل چې حکومت اټکل کړی دی چې دا د منځنی وطن بالستیک توغندۍ وو، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دا بین القاروی توغندۍ وو یا نه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې په چین باندې غږ کړی دی چې د خپل دریز دفاع وکړي. د چین د بارنیو چارو د وزارت نطاق نن ویل چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ د ازموینې مخالف دي، ځکه چې دغه سي ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې نه سرغړونه ده. د روسیې او چین جمهور رئیسانو د دوشنبه په ورځ په ماسکو کې سره ولیدل او د خپل دوه اړخیزو اړیکو د کوریا ټاپو وزمې د حالاتو او نورو مهمو موضوعګانو په باب خبرې وکړي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ ویلي دي چې چین او روسیه د هماهنګۍ په برخه کې اوږدمهاله اتحاد لري، ځکه نو مهمه ده چې بیجینګ او ماسکو په لویو نړیوالو مسایلو کې خپلې اړیکې او همغږۍ نور هم غښتلي او پیاوړي کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل چینایي سیال د خبرو په تایید ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د یو اړخیزې اړیکې او هماهنګۍ د زیاتېدو خواته قدمونه واخلي. د اتریش مقامات غواړي چې د ایټالیې سره خپلې پولې ته پوځي وسایل واستوي چې خپل هیواد ته د مهاجرو د راتګ مخه ونیسي. د اتریش د دفاع وزارت نن د سه شنبه په ورځ وویل چې څلور پوځي زیرې پوش موټرې د ایټالیې سره د خپلې پولې د څارلو دپاره استولې دي او تمه ده چې ډېر زر د هغه هیواد سره د ترانزیتي لارې د څارنې دپاره هم پوستې جوړې کړي. د اتریش د دفاع وزارت نطاق ویلي دي چې په دغه سرحدي سارنه کې آل برینر پاس په نامه د آلب غرونو په منځ کې د اتریش او ایټالیې ترمنځ تنګی هم شامل دی چې په تلل راتل خورا زیات دی او د ترافیکو خورا زیاته ګڼه ګوڼه وي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د افریقایي ټولنې نه وشته مغونډه د پرون رئیس د ایتوپیا په مرکز اډیس ابابا کې پیل شوې ده. دغه غونډه په ځوانانو د پانګې اچونې ترونوان لاندې جوړه شوې ده او نن هم ادامه لري. د ټولنې مشر موسی محمد ویلي دي چې په غونډه کې به د سولې او امنیت په موضوعګانو خبري وشي. د زیمبابوې جمهور رئیس رابرت موګابي د افریقایي ټولنې بودیجې ته $1,000,000 ورکړی دي. د دې ټولنې 80% بودیجه بارني مرستندوی هیوادونه ورکوي. او نن د جولای 4مه د امریکا د استقلال ورځ ده. د دغه ورځ د لمانځنه په مناسبت په امریکا کې ملي رخصتي ده. د امریکا په ټولو ایالتونو کې په دې مناسبت خاص پروګرامونه اجرا کیږي، خو په مرکز واشنگتن ډي سي کې د کانګرس ودانې مخې ته خلک په لوی چمن کې غونډيږي، لوی میلوي او د شپې د آتشبازۍ د لیدو نه وروسته خلک بیرته خپل کورونو ته ځي. په کابل کې هم د امریکا سفارت پرون مازیګر د خپلواکۍ 201 کلیزه ونمانځله او په دې مناسبت یو لوی غونډه جوړه کړې وه. د اجرا اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون د افغانستان د حکومت یو شمیر ملکی او پوځي چارواکي د پارلمان غړي د پخوانی حکومت یو شمیر پخوانی چارواکي د مدني ټولنې یو شمیر غړي خبريالان او په کابل کې د میشتو بارني او هوادونو ډیپلوماټان غونډې ته ورغلي وو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی غونډې ته د ګلو ګېډې استولې وه. د سیمې نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مخې د روان خبرونه لومړی رپورت ده. مخکښ سناتور جان مکین ویلي چې که پاکستان له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي د واشنگتن اسلام آباد اړیکې دوام نشي کولی. د مکین په مشهی د امریکایي قانون جوړونکو یوه ډله له پاکستان نه تر لیدنې وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل. دوی له اسلام آباد نه وغوښتل چې د پاکستان په خاوره کې د حقاني شبکې پناه ځایونه له منځه یوسي. رحیم ګل ساروان له کابل نه په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
امریکایي سناتوران جان مکین لینزیګرا هم شلډن وایټ هاوس او الیزابت وارن چنن کابل ته راغلي وایي دا پلاوی هڅه کوي تر څو لنګ د افغانستان وضعیت وڅاري او د امریکا د ولسمشر ټرمپ په هغه پالیسۍ کې خپل نظر ولري چې دا محالي پارزونه بوخدي. سناتور جان مکین او سناتور الیزابت وارن ویل امریکا باید افغانستان ته نوې ستراتیژي جوړ کړي. دا ستراتیژي باید مشخصه وي او په هدف ولاړ وي. امریکا افغانستان کې څه کوي او څومره وخت باید دلته وي؟ سناتور جان مکین ویل د امریکا په خوانی او هڅو کار نه دی ورکړی.
موږ باید داسې ستراتیژي ولرو چې وګټو. د نړۍ پر مخ قوي هیواد باید دا جګړه وګټي. موږ د داسې ستراتیژي په جوړولو لګیا یو چې دا کار وکړو. موږ پریشان پدې یو چې تر اوسه دا ستراتیژي نه ده ترتیب شوې.
د جان مکین په مشهد اپلاوي پاکستان ته هم تللی و. د غوسناتورانو اویل چې پاکستانی چارواکو سره بحثونه خو پاکستانی چارواکو ته ویلي چې د دوی په هیواد کې د حقاني شبکې د پټنځای نشتون د منلو نه دی. دا سناتوران وایي له پاکستاني غوښتي چې د ترهګرو او حقاني شبکې په ځپلو کې وسره مرسته وکړي. سناتور لینزی ګراهام اویل ولسمشر ټرمپ فکر کوي چې پاکستان باید په خپلو کړنو کې تغییر راولي کنه امریکا به تغییر راولي. ګراهام وایي د امریکا ولسمشر ته بلدي سفر روس ته سپارښتنه ولري او غواړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ژر افغانستان ته سفر وکړي.
I've talked to President Trump several times.
مالو ولسمشر ترامپ سره د افغانستان په تړاو سو واري خبري کړې دي. هغه به ژر لوی تصمیم ونیسي. زباله دې سفر وروسته ورته وایم چې تاسو زموږ ټول سرتیری وباسي. ځکه اته زره او شپږ سو سرتیری دند نشي بشپړولای. یا سرتیری زیات کړی د بهرنیو چار وزیر ټیلرسن باید افغانستان ته ژر راشي.
د مدني ټولنې ځینې غړي وایي د جان مکین په سیر د ځینو مخکښو سناتورانو راتګ په داسې مرحله کې چې امریکا د افغانستان په تړاو خپل پالیسي جوړوي اغیز لري. مدني فعال فیض محمد زلان وایي د مکین دا سفر مهم دی.
دغه پلاوی کومک کوي د سیمې سره او دارنګ د امریکا د نوې ادارې سره ترسو دی وکولای شي په یو داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه دغه اوږده جګړه شپاړس کلنه جګړې ته پایټکی کړي.
د سړونکو په باور د امریکایي سناتوران په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې لا هم د امریکا د ولسمشر پالیسي د افغانستان په تړاو د ارزونې په حال کې ده. ځینې وایي دا سناتوران د دغه پالیسي سره په همغږۍ کې مهم رول لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان ملي تحریک وی افغان ولسمشر دی په حکومت کې دننه د ائتلافونو د جوړولو مخه ونیسي او هغه کسان له حکومتي دندونه لري کی چې هم په حکومت کې دي او د حکومت ضد ائتلافونه جوړي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس په ترکیه کې د دریو ګوندونو ترمنځ جوړ شوی ائتلاف ته په خبرګون کې له سیاسي مشرانو نه غوښتلي چې په دې خپلو کړنو کې د افغان ولس مصلحت او د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. ممتاز بهیر په همدې موضوع رپورت را لګلې.
د افغانستان ملي تحریک وایي چې حکومتي اپوزیسیون د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هغه کسان له دندو څخه لري کړي چې په حکومت کې په لوړو څوکیو کې کار کوي او د حکومت پر ضد ائتلافونه جوړوي. تیرونی د اسلامي جمعیت، اسلامي جنبش او اسلامي وحدت ګوندونو د ترکیه په انقره ښار کې د افغان حکومت پر ضد نوی ائتلاف رامنځته کړ. د افغانستان د ملي تحریک مشر اسماعیل یون وایي د حکومت پر ضد دغه ائتلاف جوړونکي د حکومت برحاله چارواکي دي چې پر وینا یې له حکومتي واک څخه په استفاده د حکومت د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
افغانانو حق د اپوزیشن جوړ کی مګر حکومت نه بهر اخو د حکومت یو ټیم د حکومت کې بیا اپوزیشن جوړ شي په حکومت کې بل حکومت جوړ شي نو د حکومت انرژي مصرفيږي حکومت کار ته نه پاتې کی حکومت یو خدماتي موسسه ده یو واحد ټیم ده چې هغه به د نظر اتفاق د عمل اتفاق دا ولري چې د ورسته خدمات وړاندې کی کدا چیرته په اختلافات باندې انرژي مصرف کی نو دا بیا غنشي کولای خدمات نشي وړاندې کولای.
خاغلی یون زیاته کړه چې دغه ګوندونو ترمنځ تیرو ائتلافونو د افغانستان خلکو ته درانه زیانونه اړولي او وسنۍ ائتلاف به هم خې پایلې ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې د دریو ګوندونو ترمنځ د جوړ شوي ائتلاف په اړه په احتیاط غبرګون ښودلی او ویلي دي چې سیاسي مشران دې په خپلو پریکړو کې د افغانستان لوی ګټې په پام کې ونیسي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د سه شنبې په ورځ د کابل د امنیتي وضعیت څېړلو او ورته د حل لارو چارو موندلو کنفرانس ته وینا کوله وویل د افغانستان خلک له سیاسي مشرانو څخه تمه لري چې خپلې مشروع غوښتنې له قانوني لارو څخه وړاندې کړي. که څه هم ښاغلی عبدالله په سرګن ډول د افغان حکومت پر ضد د جوړ شوي ائتلاف یادونه ونه کړه خو ویل زموږ دا تمه اضافي تمه نه ده. کله چې وایو د هیواد له سیاسي مشرانو څخه زموږ تمه دا ده چې د خپلو مسؤلیتونو په درک کولو سره او د هیواد د وضعیت په درک کولو سره کوم ګام چې پورته کوي تل د افغانستان د خلکو مصلحت او د هیواد لویې ګټې په پام کې ونیسي. اجرایی رئیس زیاته کړه هغه اقدامات چې د افغانستان د خلکو په منځ کې د تفرقې او بیلوالي لامل کیږي د دغه هیواد له دښمنانو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله وویل د افغانستان حکومت مکلف دی چې د سیاسي ګوندونو مشروع غوښتنې وسیړي او ورته د حل لارې پیدا کړي خو ټینګار یې وکړ چې سیاسي مشران باید خپلې غوښتنې نیغ په نیغه له حکومت سره شریکې کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي چې د افغانستان د انټرنیټي جرمونو نوی نافذ شوی قانون په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ په وړاندې خنډونه پیدا کوي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسی کموي. د نئی ادارې رئیس مجیب خلوتګر له افغان حکومت نه د دغه قانون د تعدیل غوښتنه کوي. خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په یو ښکلی قانون باندې کار روان دی چې په نافذېدو به د نئی ادارې په څیر د ادارو ټولو اندېښنو ته ځواب وویل شي. افغان حقوق پوهان د دغسې یو قانون شتون یو اړتیا بولي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د انټرنیټي جرمونو نوی قانون چې د ناپیزیدو یی دوونه یی نه تیری شوی په اړه په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ ملاتړ ادارو اندېښنې خوځولي ویل چې دا قانون د بیان ازادي محدودوي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسی کموي. د نوی پونوم د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن د سه شنبې په ورځ کابل کې خبری کانفرنس ته په وینا کې نه یوازې دغه قانون د بیان ازادۍ سره په ټکر کې وګڼه بلکې دغه قانون ځینې اصطلاحات ګونګ او د اندېښنې وړ هم وبلل.
به اطلاعات و آزادی بیان را به دلایل زیر میتونه محدود.
خاغلی خلوتگر ویل د دغو دلایلو له مخې کولی شي د بیان ازادي محدوده کړي. لومړی دا چې په دې جزایي قانون کې داسې اصطلاحات شته چې تعریف شوي نه دي او کولی شي د قانون پلي کوونکو ته د دې امکان ورکړي چې د خپل فکر له مخې دغه اصطلاحات تعریف کړي. دا ویش ماده ایزه قانون چې د انټرنیټي جرمونو په اړه موضوعاتو ته پکې ځای ورکړل شوی نږدې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان جمهوري توشیح او د دغه هیواد د جزا د قانون سره یو ځای شو. د نوی اداري رئیس له افغان حکومت غواړي چې دغه قانون ته بیا کتنه وکړي او د دغه قانون هغه مادي چې تعریف شوی نه دي تعریف کړي تر څو د قانون د پلي کېدو پر وخت لازم وضاحت رامنځته شي. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د انټرنیټي جرمونو د قانون په شکلي بڼه باندې کار روان دی چې په پلي کېدو به یې د نوی په څیر د بیان د ازادۍ یو ټولو ادارو اندېښنو ته ځواب وویل شي. دغه وزارت وایي نجیب ننګیال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې قانون په هیڅ ډول د بیان ازادي نه ده محدوده کړې او نه هم د دې قانون سره معلوماتو ته د خلکو لاسرسی کم شوی دی. هغه ویل چې همدا اوس د دې وزارت په یو جلا شکلي قانون باندې کار کوي چې ورکې د انټرنیټي مسلو پورې مربوط ټولو موضوعاتو ته ځای ورکړ شوی دی.
یوه برخه یې د جزا د قانون برخه وګرځېده چې همدغه اوویش مادې دي. بله برخه یې شکلي قانون ده چې پاره کې هغه موارد چې په دې کې ارشیوی په تفصیل سره دا غي تفصیل غلای دا تعریفونه غلې دي هغه ګونګواله یا ابهام چې دا غل منځتي او شکلی قانون فعلا عدلی وزارت ته لګل شوی هغه هم د سایبری قانون برخه ده او عدلی وزارت د اجرایي برخې نه بزي کابینه په پیباس کې یو پارلمان ته لګل کی
په افغانستان کې تر دوه نیو وړاندې د انټرنیټي جرمونو قانون نو په دغه هیواد کې د انټرنیټ او په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کارونکو په شمیر کې په پرلپسې ډول د زیاتوالي لامل د دغه قانون اړتیا لیدل کېدله په افغانستان کې د انټرنیټ د کارونکو شمیر د شپږو اتو میلیونو پورې خودل کیږي اکثره انټرنیټ کارونکي انټرنیټ د فیسبوک وایبر او واټس اپ خدمتونو لپاره کاروي افغانستان کې د انټرنیټ د کارونکو په شمیر کې زیاتوالي لامل دغه ټکنالوژي څخه د ناسمې کارونې په اړه هم راپورونه ورکول کیږي د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر محمد کبیر رجبر وایي چې پروسې کولو کې ټولنیزو رسنیو له لارې د یو شمېر سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو پر خلاف کار اخیستل شوی دی ښاغلی رجبر وایي چې د انټرنیټي جرمونو دا قانون به د دغې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي
پراخه ناوړه استفاده کیدله او حتی شخصیت وژنه پکې ډیره معمولی مسله ده هر روز موږ عمل وینو چې موږ لوی شخصیتونه سیاسي علمي او دولتي شخصیتونه بدون اراده اسناد او پیتور راغول کیږي او اختلافات د قومي اختلافات د ژبي اختلافات د مذهبي تحریکي د انټرنیټ په ذریعه چې دا ټول جرم دی نو دغه جرایم د مخنیوي لپاره کوم قانون نو او دغه نو قانون دغه
د دغه قانون له ناپیژیدو وروسته د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تیر ورځ امریکا غږ ته وویل چې د یو شمېر هغو انټرنیټي پاڼو د تړلو نیت یې کړی چې دغه وزارت د وینا له مخې په افغانستان کې تروریستي ډلو په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې دغه وزارت اوس زره 300 ډاټ ایپ انټرنیټي پاڼې ثبت کړي چې نږدې 300 د افغان حکومت د ادارو پورې مربوطې پاڼې دي
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو په وینا کته هم دا مهال د دې هیواد په یو ویشت ولایتونو کې جګړه روانه ده او همدارنګه په نږدې اتو ولایتونو کې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره په سخته جګړه بوخت دي خو د دغه وزارت سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي په دې باور دی چې د روان کال تر پایه به افغان ځواکونه پر وسلوالو مخالفینو فشار زیات کړي چې هغوی دې ته اړ شي چې خبرو ته چمتو شي په موقع په اکله د کابل د خبریالي لیمی نیازی را لیږلی رپورټ ته
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي کڅه هم دا مانی چې د مهال د افغانستان په یوشت ولایتونو کې پروانه جګړه کې په وو یا تو ولایتونو کې جګړه سخته ده خو باور سرګندوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به دا جګړه مهار کړي او خپل مخالفان به پرې نه دي چې خپل ستراتیژیکو موخو ته ورسیږي جنرال بهرامي چې په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د تیرې اونۍ په غونډه کې تر ګډون وروسته نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د تیر کال په څیر دا کال هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې جګړې ته ادامه ورکړي ښاغلي بهرامي هیله وښوده چې د کال تر پایه به وسلوال مخالفان د جګړې پر ځای له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي
دا کال به موږ ته ډېر مشکل کال به پدې چې سیاسي لحاظ نه موږ مخالفین او موږ د مخالفین ملاتړي نو سخت فشار لاندې او اقتصادي لحاظ نه موږ غټې پروژې او برنامې په حال د پلانګزاري او په حال د تکمیلېدو کې دي فقط نظامي لحاظ نه دا خلک فشار ډیر کړی ده ولې زه باورمن په دې م چې دوی جنگي ماشين هم ډیر زیان لیدلی ده او سکل به موږ ته مشکل کالي ولې ان شاء الله ختم د دې کال کې به موږ مخالفین به په دې وادار کو چې ان شاء الله میز د مذاکره کې کینی
بلور ته نظامی کار پوهان په دې باور دي چې د افغان امنیتی ځواکونو تمویل او تجهیز او د نړیوال ټولنې مخصوصا امریکا لوري د اتره کورزالو لمن زوړل به وکولای شي چې په وسلوالو مخالفینو فشار راوړي د نظامی چارو کار پاتې غلام رخیل وایي چې د افغان امنیتی ځواکونو د اکمالات او ضعیف رهبرۍ له امله دا لري خبره ده چې دوی د پیو کال کې پر وسلوالو مخالفینو دا فشار راوړي چې دوی د سولې خبرو ته چمتو شي
وتنه کله تیوین د دې مالاتن په هیڅ دي د دې راغري ما سره ځای کې ځای په ده اکثر ځای کې مثلا دې ته اساس هم نه رسیږي دې ته نه واته هم نه رسیږي او دې مالی کې درست نه او دې په دې لحاظ باندې په دې کې الب زیاتره د خپل هم د دې ځای پیدا کړی دې نسبته ته یو فال
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د امنی چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو په تیر دریو میاشتو کې ځینې سیمې له افغان ځواکونو څخه نیولې خو جنرال بهرامی وای افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د غسیمه پلانډ وخت کې بیرته ترلاسه کړی دی. د جنرال طارق شاه بهرامی په وینا چې وسلوال مخالفانو د بدخشان زیبا کولسوالی او د شکاشم ارتفاعي سیمې د دې لپاره ونیولې چې د بدخشان د شاه سلیم سرحدي سیمې له لارې له چترال سره وتړي او د افغانستان شمال شرق ته لار خلاصه کړي تر څو کندز، بدخشان او تخار ولایتونو ته سقوط ورکړي. هغه وویل افغان ځواکونو د زیباک ولسوالۍ په بیرته نیولو سره د خپلو مخالفانو دا پلان شنډ کړ. جنرال بهرامی د کندز د جګړې په اړه وایي چې هلته د طالبانو تر څنګ بهرني او د شاوخوا ولایتونو وسلوال هم رسیدلي، خو د ده په خبره چې پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تلفات او همدارنګه نن د هغوی په مرکزونو عملیات پیل شوي او تر څنګ تازه دمه ځواکونه هم کندز ته رسیدلي. جنرال بهرامی همدارنګه په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو د جګړې یادونه وکړه چې د ده په وینا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تر کنټرول لاندې راغلي او وسلوال مخالفان ځپل شوي دي. جنرال طارق شاه بهرامی په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اړه وویل چې د غونډې پیل له افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې او ناټو غړو هیوادونو اوږدمهاله او دوامداره همکاري ښیي. د جنرال طارق شاه بهرامی په وینا نړیواله ټولنه پوهیږي چې د افغانستان خلک له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړ دي او په دې لار کې ډېرې قربانۍ ورکړي.
د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه سیاسي لحاظ نه او نظامي لحاظ نه دا ډیر مهمه غونډه په دې و چې بیا هم په دراز مدت کې دوی بشپړ ملاتړ خپل د سیاسي ملاتړ د دولت د افغانستان نه او نظامي ملاتړ د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه او په مشخصه توګه سلور کلن پلان تطبیق او منابع ورته آماده کولو په حساب دوی ژمن شو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست همدارنګه وویل د هغه تړون له مخې چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ شوی په نږدې وخت کې به په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې کیفي بدلون راشي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې د څلور کلن امنیتي پلان له مخې به د افغانستان ځانګړي ځواکونه دوه چنده شي او همدارنګه به هوایي ځواکونه پیاوړي شي چې د اوسنیو جنګي الوتکو ځای به نوې الوتکې ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او
زمون غږ د واشنگتن نوري. امریکایان هر کال د جولای څلورم لمانځي. هر خواته د لمانځنې لپاره اورلوبې او کنسرتونه. د نن ورځې سیاسي فضا ډېر امریکایان سره ویشلې دي، خو ډېر شیان شته چې امریکایان لا سره متحد ساتي او د استقلال په دې ورځ ورته متوجه کیږي. د امریکا خبریال د واشنگتن ډي سي په ملي مال کې د دې ورځې په اړه چې د ملت د زوکړې د ورځې په نامه هم یادېږي پوښتنې کړې دي. د دې تفصیل په رپورټ کې چې امریکایان د دې ورځې د لمانځنې لپاره څه ډول پلانونه لري په همدې رپورټ کې اوري.
د واشنگتن ډي سي په دغه سیمه کې نن د جولای په څلورمه د امریکا د استقلال د ورځې د کنسرت لپاره امنیت په ټینګه ساتل کیږي، خو ستره ننداره به په اسمان کې د اورلوبې وي. اورلوبې د ازادۍ په دې ورځ امریکایانو ته دا ور په زړه کوي چې له برطانیې نه د ازادۍ لپاره په متحد ډول جګړه وکړه. که څه هم د ولسمشر ټرمپ د ادارې شپږ میاشتې لا نه دي پوره شوي، خو په ملت کې سیاسي اختلافات ډیر امریکایان اندېښمن کړي دي.
ولسمشر ډیر سخت مزاج لري. د دوړو ګوندونو جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ اوس سوله او تفاهم نشته.
ترامپ د پردې تر شا ډیر کارونه کوي. زه فکر کوم چې ډیر خلک ویني چې مثبت کارونه کوي. هیله من یم چې په یو څو کلونو کې به دا ټول ملت بهتر سره یو شي. دوړو خوې مبارزه کوي. د ټولو لپاره شیان ښه دي، د ډیرو امریکایانو لپاره.
د استقلال د ورځې لمانځل د امریکایي فکر او تصور مانزل دي.
زه فکر کوم د آزاد ملت اصول لا په ښه توګه موجود دي. د هر څه په اړه چې تصور وکړئ د لاسته راوړلو لپاره یې هڅه کولی شئ او تل پکې بریالي کېدلای شئ. له همدې امله دا ډېر خاص ملت دی. زه فکر کوم هیواد اوس ډېر ښه دی، سوله ایز دی او خلک له خپل ژوند نه خوند اخلي. که ملي نظر پوښتنو ته وکتل شي نو ویل کیږي چې هیواد په سمه لاره نه دی روان، خو که چیرته له نورې نړۍ سره پرتله شي نو بیا سړی پوهیږي چې هیواد په سمه لاره روان دی.
څرنګه چې د امریکا د استقلال په ورځ ملي رخصتي هم ده، نو له دې امله هم ورته خلک خوشحال دي.
زه د رخصتۍ ورځ د زوکړې د ورځې سوغات ګڼم. په رخصتۍ کې آرامي او استراحت وي.
زه د امریکا په اړه ډېر معلومات نه لرم، خو زه خوشحاله یم چې دلته یم. ډېر په زړه پورې ځای دی او ډېر په زړه پورې خواړه لري. د ډېرو شیانو په جمله کې مې اورلوبه ډېره ډېره خوښیږي.
د جولای څلورمه له کور نه بهر د میلې، رسمي گذشت، کنسرتونو، او اورلو به رزمی.
درن و اوریدن کنیم ساعت خبری پختو خبرونه د پاره را کول کریمه طالبم دا چخ پارو شو او وام دیدل نو اوسنه خبرونه پایتر سی خو له یادمه واسه چې د امریکا غاښ نه راډیو خبرونه لا هم ادامه لري. نور خبرونه هم واوري نیم ساعت وروسته البته د دری خبرونه پسې د خزو ځانګړي خبرونه یعنی رڼا خبرونه اوري چې موضوع د سر شریکوم د نارینه او قهر او غصه چې کله کله به مورد قهر او غصه کیږي د کور فضا باندې څه تاثیر کوي، د کور په غړو باندې څه تاثیر کوي او عوامل څه دي. په همدې در سره غږیږو، هیله ده چې په خپله خپرونه کې برخه واخلئ. د خپرونې پروډیوسر هم ستاسو تلیفونو ته انتظار باسي. نو تر بیا خدای مل شه.